د مازیګر څلور بجې سویډ خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ملي مصالحې عالي شورا وی طالبان باید پر داسې مواردو ټینګار ونه کړي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. دا هموري چې د جمهور رئیس د پلټنې اداره وایي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د ځانګړې سوې بودیجې په لګښت کې اداري فساد شوی دی. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د وچو او تازه میوه لمړنۍ جوپان نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده او د امریکا د تکزاس ایالت په هاستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل شوه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور ولایت امنظم د دریم لوا قمندان محمود اندرابي وایي چې دا سرتیری تیر شپه د فیروزکو ولسوالۍ په لویدیځ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې ووژل شول. ښاغلی اندرابي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې څلور نور کمانډو سرتیري ټپیان شوي دي او د ده په خبره درې سرتیري لا درک دي. په غور کې دغه امنیتي چارواکي زیاته کړې چې په دې پیښه کې دولس وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوړ دوکان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمانداني ویان ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
روز پنجشنبه گذشته
د ویل له تیرې پنجشنبه راهیسې طالبانو د لاجوردو پرکان چې په کران او منجان ولسوالۍ کې دی له څو استقامتونو خپل بریدونه پیل کړي دي. پرون هم مرستندوی ځواکونه کران او منجان ولسوالۍ ته ورسېدل او اوس په منجان سیمه کې جګړه روانه ده. ښاغلی روحاني په دې جګړه کې دواړو لورو ته د احتمالي اوښتې مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات ور نه کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کران او منجان ولسوالۍ د بدخشان ولایت په ختیځ کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې د نورستان، پنجشیر او تخار ولایتونو سره ګډې پولې لري. د افغانستان د وچو او تازه میوه لمړنۍ جوپانن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورډ مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په وچو او تازه میوه بار سباندې 200 ټنه دغه توکي د واګې بندر له لارې هند ته استول شوی دی. نوموړي وویل د لومړی ځل دی چې له دې لارې صادرات کیږي. حاجی آغا وایي تر دې وړاندې د هیوادونو ترمنځ د ګڼو ستونزو له امله صادرات نه کېدل. دی وایي افغان حکومت باید په دې لار کې موجود ستونزې هواری کړي. زموږ اخلاصه د راډیو وري. د امریکا د تکزاس ایالت په هاستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل شو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه شوی. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې ضرب الاجل مخکې د لاریو په وسیله له دې قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږلي دي. د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په جنوب لویدیځ ښار چانګدو کې د امریکا د قونسلګری په تړلو عکس العمل وشو. د وزارت د اقدام پر ځای د امریکا د اقداماتو په وړاندې چې چین نه مناسب ګڼلی ضروري ځواب ویلی دی. د امریکا حکومت د جولای په 21مه چین ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی په هاستن کې خپل قونسلګری وتړي. د بدلون د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې کړې دي. د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړې دور ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب سي. بلخوا د امریکا په متحده ایالتونو کې هم د کورونا وایرس د تایید شوي پیښو شمیر تر 4 میلیونه واوښت چې دا د نړۍ تر بل هر هیواد لوړ شمیر دی. په اپریل میاشت کې د امریکا په متحده ایالتونو کې د ورځې په اوسط ډول د مړینو شمیر 2000 ته رسېدلی دی او په ټوله کې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس له کبله د مړو مر تر 1,440,000 اوښتي. د کورونا وبا د دې سبب سو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهم وار لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند لوی انتخاباتي غونډه لغوه کړي. د تمه درلوده چې په دې لوی غونډه کې د بیا ټاکل کېدو لپاره کمپاین وکړي. او د روسیې لری ختیځ شهر خبروفسک څخه راپورونه وایي چې دغه تل نن د جولای 15مه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد پراخ اعتراضونه دوام لري. دا اعتراضونه په یده سیمه کې د سیاسي بحران د هواري په برخه کې د ولسمشر پوتین د تګلارې پر ضد له دوه نیو رئیس پیل شوی دی. نن د دغو اعتراضونو تر ټولو لوړ شمېر خلک په لار کوڅو کې راټول شوي چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسېږي. دوی په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه غوسه دي. ځینې د ولسمشر پوتین د استعفا غوښتنه کوي، ځینې بیا د ښار د سرپرست والی پر ضد شعارونه ورکوي چې د ولسمشر پوتین لخوا د پخواني والی سرګی فورګال پر ځای ټاکل شوی دی. فورګال د جولای پر 9مه په خبروفسک کې ونیول سو او مسکو ته انتقال سو. پر نوموړي د قتل د هڅې او په 2004 او 2015 کلونو کې د قتلونو د امر کولو تور پورې دی، خو فورګال دا تورونه رد کړي او دا د پر ضد یو سیاسي پارونه یادوي. نوې سرپرست والی هیڅکله په خبروفسک ښار کې نه دی اوسېدلی. د خبروفسک شار شاروالی دات کله مخې شاو خوښ پر 1500 کسان په دې اعتراضونو کې برخه لري. سیمیز رسنۍ د معترضینو شمیر شل سره شي، خو د اعتراض کوونکو تنظیمون کې اوازات خبر اعلان وایي چې شاو خوا 500 کسان د خبروفسک په کوڅو کې سړکونو ته راوتل دي. دغه اعتراضونه د کرملین لپاره چې د کورونا وایرس له کبله رامنځته شوی بحران سره په مبارزه بوختي سرخوږی جوړ کړی دی. د خبرونو پای
تاسو زه د رادیو توجهسته د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. د مصالحې علي شوراوي طالبان دي داسې موارد باندې چنګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي.
موږ تمه ده که چیرې سولې ته اراده موجوده وي، ښه دا ده چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي.
د مصالحې عالي شورا د دې غوښتنې په اړه له یوه پخواني سیاستوال سره هم خبرې کوو.
د سولې د مصالحې د عالي شورا له دې غوښتنې نه معلومیږي چې په ټوله معنا د آرک او د سپیدار ترمنځ بیا هم د نیت خلوص او همغږي نشته.
دا راپور هم وری چې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځنګړې سوي بودیجې په لګښت کې د اداري فساد راپور نه ورکول شوی دی. په بهرنی موضوعاتو کې وری چې د امریکا په هیوستن کې پولیسو ورسره تر دې چې د قونسلګری په ورسره لدی قونسلګری ته نه نوتل دي چې چینایي ډیپلوماټان لدی ودانی څخه ووتل. د خبرونې په دوي منیمای کې د نور مطالبه ترڅنګ د اونیز پروګرامونو خبرو د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د ملي مصالحې علي شورا وی طالبان باید پر داسې موارد چنګار ونکړي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل غوړه ده چې دواړه لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولې زتوګه بشپړ کړي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا وی طالبان د څو قاتلانو نه خلاصون د افغانانو د عامه وجنې د پاره پلمن نه ګرځوي. نور حال له پیروزي عزیزي څخه.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې د نږدې 600 بندیانو جنجال لا هم پر ځای پاتې دی. هغه څه چې ظاهرا یې د سولې بین الافغاني خبرو پیلیدل له بنبحث سره مخ کړي دي، خو لا هم دواړه خواوې پر خپلو دریځونو ولاړې دي. په دې منځ کې بیا د ملي مصالحې عالي شورا ټینګار کوي چې دواړه لوري د موضوع په سوله ییزه توګه حل کړي. دغه شورا ویان فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالبان دې په داسې مواردو ټینګار نه کوي چې دوی له سولې لري کوي.
طالبان نه باید په ډیرو داسې مسایل چې هغه د سولې پر اساس سره مرسته نه کوي هغه باندې ډیر ټینګار وکړي. زمونږ تمه ده که چیرې سولې ته اراده موجوده وي، ښه دا ده چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي. حکومت او طالبان د بندیانو په مسله کې په یو داسې تفاهم باندې هوکړې ته ورسېږي چې هغه د بندیانو په سر رامنځته شوی کوم جنجال چې دی دا حل شي.
د ملي مصالحې عالي شورا داسې مهال پر دې موضوع ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 1529 طالب بندیانو پر نه خلاصون جنجال روان دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دا شمېر کسان ځکه نه خوسي کوي چې جرمي دوسیه لري، هغه څه چې طالبان ارادوي او دا ډله بندیان هم سیاسي بندیان بولي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي جاوید فیصل د شنبه پر ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید حکومت ته د یاد شمېر بندیانو بدین نوملړ ورکړي چې غور پرې وسی. ښاغلی فیصل ازادي رادیو ته لیکلی چې دوی یعنی طالبان نه باید یو څو قتلینو نه خلاصون د افغانانو د قتل عام د دوام بهانه وګرځوي. خو طالبان بیا وایي چې کچیرې د دوی ورکړل سوي لیست په اساس ټول بندیان آزاد سي، نو لیواله دي چې دا بهیر بشپړ او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. دا دغه ډلې وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بندیانو د خلاصون په برخه کې خپله دنده ترسره کړي او په خبره لا هم ژمن دي چې د سولې لپاره د نورو پرمختګونو لپاره کار وکړي. خو دا چې د دواړو خواو ترمنځ د 1592 تنو بندیانو پر سر جنجال څنګه حل کېدای شي، د سیاسي چارو شنونکي فیض محمد ځلان ازادي راډیو ته وویل
که حکومت دا داول لري چې اقلابدي مسایل دي او دا لوی بریتونه دي او دا کسان باید پرېنښودل شي، لیست سره د دوسیو دي دا د رسنیو سره شریک ودي، وایي چې احمد محمود زوی په پلاني پیښه کې شریک وي، احمد محمود زوی په پلاني اقلابدي مسله کې شریک ده. دې سره به طالبان ملامت شي او طالبانو ته به دا فشارونه په دوی زیات شي، دوی ته به دا جواز په لاس ورشي چې باید بدیل لیست وړاندې.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او سیاسي فعال رحمت الله نبیل وایي چې د افغانستان سوله هم نیابتي سوي. خغلی نبیل د شنبه په ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل چې د جګړې قرباني افغانان ورکوي، خو پر برخلیک کې نور هیوادونه پریکړه کوي.
ما متاسفانه جنگ نیابتی را قربانی شدادیم بار بار، اما حال میبینیم که سل ما هم
مر لبد مرغه په وار وار د نیابتی جګړې قرباني ورکړي، خو اوس ګورو چې زموږ سوله هم نیابتی سوي. هغه په دې معنی چې د افغانستان خلک تر دې دمه په دې سوله هیڅ ډول دخالت نه لري، خو زموږ په برخلیک نور خلک او هیوادونه پریکړه کوي. چې موږ د افغانستان په اړه په تیرو کې د ناکامیو شاهدان وو او لګښت مو یې پرې کړی دی.
ښاغلی نبیل په افغان حکومت او طالبانو د افغانستان د مسلې زر تر زره د حل ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر اوسه د طالبانو له 15,000 ورکړل سوي لیست له مخې تر دې دمه 4,090 او طالبانو بیا د حکومت د زرو بندیانو د ورکړل سوي لیست له مخې 840 کسان آزاد کړي دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک سوي سیاسي هوکړې پر بنسټ تر بین الافغاني خبرو مخکې طالبان باید د حکومت زر او حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د ملي مصالحې علي شورا له طالبانو د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. دغه شوراوی بهتره ده چې دواړه لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولیز ډول بشپړ کړي. شیبه مخکې مې له پخواني سیاستوال محمد الیاس وحدت څخه د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د مصالحې علي شوراوی داسې غوښتنه مطرح کوي چې په حقیقت کې حکومت یو ډول تر فشار لاندې راولي.
د سولې د مسلې د علي شورا له دې غوښتنې نه معلومیږي چې په ټوله معنا د آرک او د سپیدار ترمنځ بیا هم د نیت خلوص او همغږي نشته. سپیدار مانی خلکو ته دا ښیي چې مونږ د سولې د پروسې لیواله یو او آرک لیواله نه دی، مونږ د سولې پروسه مخکې وړو او آرک شاته غورځي. بلې خوا ته نو بیا آرک دا ښیي چې صلاحیتونه له دوی سره دي. د سولې د مصالحې عالي شورا غوښتنه زما په خیال دا معقوله نه ده، تر هغې معقوله نه ده چې د آرک سره همغږي نه کړي. دوی د خپل منځ کې کښېني، همغږي دي کې بیا د ګډ تصمیم ونیسي، ولس ته دیم دا ثابته کړي او طالبانو ته دیم دا ثابته کړي، نړیوالو ته دیم دا ثابته کړي چې افغان حکومت د سولې د پروسې په مخ کې یا د سولې د پروسې په اړه واحد دریز لري، یو دریز لري، یو غږ لري، خلوص هم لري. او له بده مرغه دا په آرک باندې اوس دا ټپ شوی هم ده چې دوی د بندیانو د شمیر په نه تکمیل سره سولې پروسې ته خنډونه ایجادوي. خو زه فکر کوم دا د خواله رسنیو او د رسنیو او یا د رواني جنگ یو برخه ده.
وحدت صاحب، د ځینو کسانو باور ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي او په دغو پیښو کې تر ډیره افغان پوځیانو او په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. فکر کوي چې علت دغه دی؟
د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمیدو سره ناامنی نه ده زیاته شوې. ناامنی چې دوی موجود و هم دا څه پروانه وه ده زیاته شوې وه او مخ په زیاتېدو وه. دا ځکه زیات شوی دی چې نړیوال ځواکونه خاصتا امریکایان دا بي تفاوته شوی دي. هغه همکاري چې امریکایي ځواکونو ته مناسب و او هغه ملاتړ چې د امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته مناسب و هغه دوی نه دی کړی. دوی اطلاعات او استخبارات نه دي شریک کړي، دوی هوایی ملاتړ نه دی کړی. که امریکایي ځواکونه هم دا شته که لس کسان هم په افغانستان کې موجود وي، دوی سره هماغه امکانات شته چې د افغان ځواکونو ملاتړ کولی شي، طالبان ځپلی شي او د جګړې څپه کمولای شي، ځکه دوی سره مغه ډرون، مغه هلیکوپټر، مغه جټل وته کې چې بمبار کوي. همدا درې کارونه دي چې امریکایي ځواکونه کولای شي، او څلورم کار دا چې استخبارات شریکولای شي. او دا کارونه زما په فکر امریکایان یا نه کوي یا کوي ډېر پټه کچي کوي. نو دا د دوی په شمیر پورې اړه نه لري، دی نام نه څپه دا دوی په ملاتړ او په همکارۍ پورې اړه لري. هغه همکاري هغه ملاتړ چې دوی اوس افغان ځواکونو ته نه ورکوي، دوی یو ډول فشار په افغان ځواکونو باندې هم راوړي چې حکومت دې ته مجبور کړي چې تر ډېره حده پورې د امریکایانو خبرې ومني. که چېرته امریکایي ځواکونه همدا اوس وغواړي چې افغان ځواکونو ته حمایت ورکړي، نو اطلاعات به ورسره شریک کړي، یو هوایي ځواک ملاتړ به یې وکړي، په کلکه به یې وکړي. نو په هماغه ورځ د جنگ څپه هم کمیږي، افغان ځواکونه مورال هم اخلي، او طالبان میدان تر ډېره حده پورې بایلي، او یا ډېر درنه تلفات ویني چې بیا به د ډېرو جنگونو جرأت نه کوي.
وسلولو طالبانو هغه څه چې ژمنه کړې وه ولی په افغانستان کې تاوتریخوالی کم نه کړ، بلکې خپلې حملې لا پسې شدیدې او پیچلې کړلې.
طالبانو فکر کولو او فکر کوي چې دوی په مطلق ډول یوازې او یوازې د امریکا سره مخامخ دي. څه چې دوی د امریکا سره امضا کوي هماغه مخکې ځي، خو حقیقت دغه څه نه دی. د جنگ یو اړخ امریکا وي، بل اړخ افغان دولت دی. دوی فکر کولو او دا فکر کوي چې د امریکایانو په خلو باید هر څه وشي، یعنی که د امریکایانو د تړون د مخې دوی ته باید اوس بندیان تکمیل شوي وای. کله چې بندیان تکمیل نه شول نو دوی تاوتریخوالی کم نه کو، ځکه د تاوتریخوالی کموالی دا د دولت غوښتنه وه، د افغان دولت او د افغان ولس. امریکایي ځواکونو دا خبره ډېره جدي نه وه ورسره نیولې، ځکه د تفاهمنامې رسمي برخه نه وه، نه اوربند رسمي برخه وه. دوی د دې لپاره د تاوتریخوالی زیاتوي یا زیات کړی چې دوی افغان دولت ته دا وښیي چې که امریکایانو سره مونږ روغ جوړ وکړو نو تاسو مونږ خوړلی شو، تاسو مونږ هضمولی شو، تاسو مونږ د منځه وړلی شو. دا زما فکر غلط فکر دی. دا ډاکټر نجیب الله دی وخت د جلال آباد د جنگونو وخت هغه تجربې تکراري چې دغه ډول ممکن نه ده. د تاوتریخوالی په زیاتوالي سره افغان دولت ته سقوط نشي ورکولی. حکومت به سرګردانه کی، حکومت به سرګردانه کی، او کمزوری به کی، ولس به خوشینه کی، خپه به کی. د افغانانو کورونو ته به جنازې ولاړ شي، هغه کدی اردو وي، کدی پولیس وي، کدی بل سرتیری وي، کدی طالب جنازه وي، خو ولس د دوی په وړاندې بیا بدبینه کیږي، ځکه چې د امریکایي سره روغ جوړه کوي او د خپل مسلمان افغان ورور سره جنگ کوي او هغه وژني. دا د دوی په وړاندې بدبینی زیاتولی شي او زیاتوي.
پخوانی سیاستوال محمد الیاس وحدت و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جمهوریت ریاست د پلټنې اداره وایي د دوی د لومړنیو پلټنو پر اساس له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ځانګړې سوي بودیجې په لګښت کې اداري فساد شوی دی. تورن کسان څه سپیناوی لري؟ رحمت الله افغان براتو وایي.
وروسته له هغې چې له کرونا وایرس سره د مبارزې د ځانګړې سوي بودیجې د لګښت په څرنګوالي نیوکې وسوې او پکې د فساد په اړه راپورونه خپاره شول، تازه د جمهوریت ریاست د پلټنې اداره وایي دوی هم په خپلو لومړنیو پلټنو کې موندل دي چې فساد شوی. د دغې ادارې مشرې غزال حارث د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
زموږ له نظره له افغانستانه د تنفس د مصنوعي دستګاهو قاچاق ممکنه کیدی، ځکه له درې شپېتو دغو دستګاهو یوازې موږ 55 تثبیت او تشخیص کړي. زموږ څېړنې روانې دي. دا یوه اوږدمهال او پیچلې پروسه ده. د اداري فساد موارد لرو. لا هم 40 ولایتونو نه ډېر پلټنو او اسناد راټولولو ته اړتیا شته. څو پلټنې بشپړې
اغلی هر زیاته کړه د ځنګړې شوی بودیجې له ارتیا پرته توکي اخیستل سوي، ځینې خریدارۍ د بازار له بایې په لوړه بایې سوي. د وزارت او روغتونونو په زیرمو کې دواګانې وې، خو نورې هم اخیستل سوي. له ارتیا پرته غیر مسلکي کسان هم د غیر شفافې پروسې له لارې په دندو ګمارل سوي. غزال حارس وای له دوی سره په پلټنو کې ځینو دولتي ادارو او کسانو لازمه همکاري نه ده کړې. ځینې اسناد او مدارک چې په پلټنو کې ورته اړتیا وه د دوی په واک کې نه دي ورکړل سوي. نوموړی د عامې روغتیا وزارت ځینې چارواکي او د یو شمېر روغتونونو اداري پلاوي په کمزوري مدیریت ورند کړل، خو د چا نوم یې وانه اخیست. د جمهوري ریاست د پلټنې د ادارې مشر وویل د پراخو او بشپړو پلټنو وروسته به د عامې روغتیا وزارت یو شمېر چارواکي او دغه شان ځینې ولایتي مسؤولین د فساد له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی و چې له افغانستانه 2 د مصنوعي تنفس دستګاوې قاچاق سوي. په ورته وخت کې 8 ورځپاڼې راپور ورکړی چې له کرونا وایرس سره د مبارزې په ځانګړې سوې بودیجه کې 800 میلیونه افغانۍ حیف او میل سوي. د جمهور ریاست د پلټنې ادارې که څه هم د فساد او قاچاق خبره نه ردوي، خو وایي چې په دې کچه فساد نه دی سوی او بشپړ جزئیات به د پلټنو په پای کې څرګند سي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د جمهور ریاست د پلټنو ادارې راپور نه ردوي او نه یې هم تاییدوي، خو وایي چې په دې اړه د رسمي راپور ورسپارل کېدو ته په تمه دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دي معصومې جعفري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر زمانی که یافته کله چې د جمهوری ریاست د پلټنې ادارې له لوري په رسمي ډول خپلې موندنې د عامې روغتیا وزارت سره شریکې کړي، بیا به د عامې روغتیا وزارت له لوري پلټنې پیل شي، څو موږ وتوانیږو ضعف برطرف کړو، د ښه روغتیا چوپړ لپاره اقدامات وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یاد وزارت تل په دې اړه راپورونه رد کړي وو. د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون بیا ویلي وو چې د دوی موندنې د عامې روغتیا وزارت د خریدارۍ له اسنادو سره په ټکر کې دي. یاد کمیسیون د افغانستان له لویې څارنوالۍ غوښتي وو چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروزالدین فیروز د پلټنو تر پایه ممنوع الخروج اعلان کړي. فیروزالدین فیروز بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو دی چمتو دی چې د وزارت پر مهال پوښتنو او پلټنو ته ځواب ووایي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو لاریون وکړ. دوی اعتراض درلود چې برېښنا کوټې په ولسوالۍ کې جوړ سوی، خو دوی له برېښنا بې برخې دي. روح الله انوري تفصیل لري.
دا د کونړ وټپور ولسوالۍ مخې ته د هغو په سلګونو لاریون کوونکو غږ دی چې څوک له حکومت د برېښنا غوښتنه کوي. دوی وایي د مناګي برېښنا کوټ په جوړېدو کې دوی ځاني او مالی زیانونه ګاللي، خو اوس ټوله برېښنا مرکز اسدآباد او ماڼوګي ولسوالۍ ته ورکول کېږي، چې د دوی په خبره دا بې انصافي او دوی سره توپیریز چلند دی. د لاریون یو تن ترتیب کوونکی امین الله ازادي راډیو ته وویل:
مرکز ته ځي، ماڼوګي ته ځي او وټپور ته ځي، دغه دی په دې باندې موږ ډېر مایوسه شوي استو. د خپل دولت نه خپله ملاتړ کوو، د دې دولت خلک یو استو، خو دا په دې باندې چې موږ سره د مور او د میرې چلند کوي په دې باندې خپه شوي استو. دا چې قرباني موږ ورکړلي دا ځوانان هم پکې شهیدان شوي دي، ځمکه هم پکې تللې ده. دا هر نګه موږ د حکومت سره ډېره قرباني په دې باندې ورکړي.
د لاریون په پای کې د وټپور د ځوانانو شورا مشر رسول محمد خاکسار د لاریون پریکړلیک داسې ولوسته: لاریون او لاربندی د سهار په 2 بجو پیل او د غرمې تر 11 پورې دوام وکړ. وټپور ولسوالۍ د مرکز اسدآباد څخه 9 کیلومتره واټن کې شمال لویدیځ ته پرته ده. په کونړ کې حکومتي چارواکي هم مني چې وټپور ولسوالۍ کې برېښنا کوټ جوړ شوی، د برېښنا ستنې په ځمکو کې لګېدلې او برق تارونه یې په کورونو تیر شوي، خو تر اوسه یې کورونو ته د برېښنا ویش نه دی پیل شوی. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل:
وټپور ولسوالۍ کې د مناګي په نامه باندې یو برېښنا بند جوړ شو چې 2.2 میگاواټه برق تولید کړي. بعضې تخنیکي ستونزې درلودې، شکر دی چې اوس هغه رفع شوې او فعلا برق چالان دی. هغه کلي چې پاتې دي هغوی ته به هم برېښنا موږ غځوو، ماڼوګي ولسوالۍ ته به هم ورکوو. په حقیقت کې د دې برېښنا مستحق چې دي وټپور ولسوالۍ او ماڼوګي ولسوالۍ.
په کونړ کې د برېښنا ریاست مسؤلینو په وینا د مناګي برېښنا کوټ چارې شاوخوا 5 کاله وړاندې د وټپور په ولسوالۍ کې د پیچ پر سیند پیل شوی وي، چې د چارواکو په وینا ټول به 2.2 میگاواټه برېښنا تولید کړي. 10 میلیونه ډالرې په 5 کیلومتره کانال، ماشینونو او ودانۍ لګېدلې دي او 3 لک امریکایي ډالرې بیا په ستنو او تارونو غځولو لګښت راغلی، چې ټول مصارف د اوبو او برېښنا وزارت لخوا ورکول شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه او طالبان د عامو خلکو نقلیه وسایطو په استفاده سفرونه کوي چې وخت نا وخت په بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوړي. حبیب الرحمن تاثیر راپور جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکو وایي له عام ترانسپورت نه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو استفاده او یو پر بل بریدونه ډیر ځله ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اړوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو ظفر خان وایي داسې ډیرې پیښې په خپلو سترګو لیدلې دي.
ډیره داسې پیښې موږ لیدلې دي چې طالبان د ملکي وګړو نقلي وسایط ته ختلي وي، سفر په ډول استفاده کړې وي. لغه له جملې څخه د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې داسې یو پیښه رامنځته شوې وه چې طالبانو د ملکي وګړو موټر ته ختلي ول چې بیا افغان هوایي ځواکونو هغه موټر بمبار کړی ولو چې متاسفانه د طالبانو تر څنګ ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبل پکې واوښتله.
دا خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرازق بیا دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د داشان یوې پیښه کیسه کوي.
څو ورځې مخکې د غزنی جغتو ولسوالۍ ته په تلونکي موټر کې درې تنه پولیس ختلي وو. طالبانو ورباندې برید کړی و، هغه پولیس یې هم وویشتو او د موټر سوارلۍ یې هم وویشتو، ټول ووژل شو. طالبان امنیتي سرتیری خو د یو بل دښمنان دي نو ولسي خلک ولې ولي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي مني چې ځینې وخت د اړتیا پر مهال مثلا کور ته د تګ را تګ پر مهال امنیتي ځواکونه په عامه جامه کې له عامو ترانسپورت استفاده کوي چې د طالبانو له بریدونو سره هم مخ کیږي. دوی وایي خو امنیتي ځواکونه کله چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو په ترانسپورت کې سپاره وي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر هغوی بریدونه نه کوي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
کشیر وسلوال مخالفین ملکی کسانو له موټرو چې استفاده وکړي هغه بیا تر اوسه پورې کوم داسې شواهد موږ تاسې د شاهدان نوی چې هغه تر برید لاندې راوستلی او نه همدغه سکار کوي. کچیرته بیا هم راپور واخلي زیاتره وخت یې مثلا لار نیولې هغه ملکي کسانو له موټرو چې وسلوال مخالفین کته کوي امنیتي ځواکونه.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي چې ګوندې دوی د عامو خلکو له نقلیه وسایطو څخه ګټه پورته کړې وي. د دغې ډلې ویان زبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل نقلیه وسایط لري او ورنه ګټه اخلي. ښاغلی مجاهد دا خبره هم ردوي چې ګوندې د دې جنګیالي دي پر هغه موټرونو برید وکړي چې په هغه کې امنیتي سرتیری په کسپارو وي. دوی دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو له موټرو حکومتي سرتیری کښته کړي، له ځان سره یې بیولې دي، خو پر عامه ترانسپورت یې کله هم برید نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د داشان پیښو په غبرګون د غزنی اوسیدونکو څو ځله اعتراضونه هم کړي دي او له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې د عامو خلکو له وسایطو استفاده ونه کړي او خوندیتوب ته یې پام وکړي. خو خلک وایي بیا هم په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی، ځکه د دوی په خبره دواړو لورې د دوی وسایطو ته د وسلو په زور خیځي. دوی یو ځل بیا له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا پوځ وایي روسیې په لیبیا کې ځان ته د پښې ټینګولو لپاره دغه هیواد ته وسلې او الوتکې استولې. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمانداني پر روسیې دا تور پوری کړی دی. تفصیل له اسدالله لودین نه.
پر روسیې دا تور په داسې حال کې لګول شوی چې په لیبیا کې ښکېل خواوې د سرت ساحلي ښار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوختې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون داسې تصویرونه خپاره کړي چې په وینا یې د روسیې لخوا د واګنر ډلې ته چې په لیبیا کې بوخت روس شرکت دی د تجهیزاتو د استولو دوام ښیي. د پینټاګون په وینا د روسیې په بار وړونکو الوتکو کې د واګنر جنګیالیو ته د جنګي جیټ الوتکو زغروالو ګاډو لاریو او د هوایی دفاع د تجهیزاتو لیږد لا هم روان دی. پینټاګون تر دې مخکې هم مسکو لیبیا ته د جیټ الوتکو په استولو تورن کړی او د دې میاشتې په پیل کې ویلی وو د واګنر ډلې د لیبیا د پلازمینې ترابلس دننه او بهر ماینونه ایښي دي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ همدارنګه ویلي روسیا په مدیترانې سمندرګي کې د خپل اوږدمهالي حضور لپاره له واګنر نظامي شرکت د یوې نیابتي ډلې په توګه کار اخلي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ د استخباراتو مرستیال جنرال ګریګوري هیټفیلډ وایي لیبیا ته د روسیې لخوا استول شوي تجهیزات بشري مرسته نه ده. نوموړي په یوه خبر پاڼه کې ویلي د تجهیزاتو له ډولونو او کچې داسې ښکاري چې مسکو غواړي هلته خپله جګړهییزه وړتیا لوړه کړي. روسیا تورنه ده چې د لیبیا په ختیځ کې د قمندان خلیفه هفتر لخوا د خپل سره اعلان شوي ملي پوځ ملاتړ کوي. فرانسا، مصر او متحده عربی امارات هم د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړي دي. دغه ځواکونه د لیبیا د هغه حکومت په وړاندې جنګیږي چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. ترکیه بیا برعکس د لیبیا له حکومته ملاتړ کوي او د همدې حکومت د مرستې لپاره یې دغه هیواد ته سرتیری، بې پیلوټه الوتکې او سوریایي اجیر جنګیالي استولي دي. قطر او ایټالیا هم دې چاره کې د ترکیې تر څنګ ولاړ دي. د مصر پارلمان بیا همدا اونۍ تایید کړه که د ترکیې په ملاتړ ځواکونه د سرت ښار خواته پرمختګ وکړي، دوی به یې ځواب کې مستقیمه پوځي مداخله وکړي. له دې سره داسې ویره شته چې د لیبیا د سرت ښار په سر لانجه به د ناټو غړي ترکیه او په سیمه کې د امریکا متحدان په مستقیمه شخړه کې ښکیل کړي. امریکا بیا په لیبیا کې د اوربند ملاتړ کوي چې دغلته د لانجې سیاسي هواري ته لار برابره کړي. په لیبیا کې کورنۍ جګړه په 2011 کال کې هله پیل شوه چې د ناټو په ملاتړ پاڅون کوونکو د دغه هیواد پخوانی مشر معمر قذافي له واکه لرې او وی واژه.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو 7:30 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کماندو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور ولایت د امنظم د درېیم لوا قمندان محمود اندرابي وایي دا سرتیري تېر شپه د فیروزکو ولسوالۍ په لویدیځ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې ووژل شول. د ښاغلي اندرابي په خبره په دې برید کې څلور نور کماندو سرتیري ټپیان دي او دوی وایي چې درې سرتیري هم لا درک دي. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو کان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د وچو او تازه میوو لومړنۍ جوپه نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده. د امریکا د تکزاس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل سوه. د هغه اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په کې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب سي. او د روسیې له لیرې ختیځ ښار خبروف څخه راپورونه وایي چې دغلته نن د جولای 15مه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد پراخ اعتراضونه دوام لري.
په داسال کې چې لوی اختر ته څو ورځې پاتې دي، د کندهار اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ولایت کې د څارویو بیه لوړه شوې ده. دوی یو ایلات گاونډي هیواد پاکستان ته د څرویو قاچاق بولی. صادق رښتنی راپور لري.
جانان ماما د کندهار ښار د پسونو په گنج کې د څرویو د پیر او پلور کاروبار کوي. دی وایي ځینې کسان له لوی موټرونو سره گنج سره راځي، له کوچانو څاروي اخلي، موټرونو کې باروي او پر بیلابیلو لارو یې پاکستان ته قاچاق کوي. د جانان ماما په خبره دې کار په کندهار کې د پسونو به الوړه کړې ده. د نوموړي په وینا په خوابه د یو میانب سبې لزر افغاني و خو اوس دغه ډول پسونو به 15 تر 30 زر افغانۍ پورې رسیږي.
پاکستان ته وړي، قاچاق کوي پاکستان ته وړي، لاله یې پاکستان د پښتو د ساوړي وځره زوري لاله د کس کس اړي پاکستان ته اړي لاله یې ته په افغانستان وځي تکتی پر وایو
مخبل لیدلې دي
مخبل لیدلې په ریخ باندې اړي پر دا بردک باندې اړي قاچاق اړي.
په کندهار کې د څارویو په ځنګړي ډول د پسونو د بېو د لوړې دوه خبره داسې محل کیږي چې د لوی اختر یا قرباني د اختر لپاره لونی کمی ورځې پات دي. د کندهار ولایت یو شمیر وسیدونکو چې سر لووس په گنج کې د قرباني لپاره په واردار مالونو پسې ګرځي هم د پسونو لړوړ قیامت شکایت کوي.
ګران جو اوس په دغه پرچم اختر ما جا کم پس چې پیدا شي درشل زر ودر پنځه وزر په کم نه دي نه ډیر ګران ګران دي. باید ارزانه کې د خلک خلکو سره شوې کې د اختر یان خو داس نه دي. اوس پرار چا پر زی داس خلک جي واسه نه پر شي منګ اخترې په پاز اوس اول زې به معنا اخترې را بنج کیږي
اخترې کوم خو وجه داده چې د پسونو ډیر ګران دي. دا پاکستان ته اوړي باید حکومت سره زموږ دا ایله ده چې راوي ګرځي چې زموږ عوامو ته مور ور چې را نیسي واسه په ورسې اول ځل نه پاکستان د اخترې را باندې کیږي منګر واسه نه پرسیږي.
د کندهار د کرن ریاست مسولین هم وایي چې د تیرو درو کلونو راهیسې له کندهار گاونډي هیواد پاکستان ته هره ورځ 2 تر 3 زره پورې پسونه قاچاق کیږي. د کرنې او مالداري ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل مسولیت پر بنسټ یې په وار وار دغه موضوع د کندهار له امنیتي ادارو سره شریکه کړې، خو په دې برخه کې چا تر اوسه د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی.
درې کاله کیږي چې د کندهار څخه هره ورځ له 2 زره څخه تر 3 زره فوري بوزی او فسونه چې اکثریت فسونه او کم بوزی دی دا پاکستان ته نو د دولت خوا فعلاً خارج ته د حیواناتو کاشاک بند دی. موږ د کرهنې ریاست څخه څو ځلې وزارت ته او ولایت ته رسمي مکتوبونه لیږلي دي، ورته ویل موږ دغه کوچاک روان دی ونیسئ. آن تر دې چې په ځینو مکاتبو کې مو واضح لیکلي دي چې دغه پوستو ته مو خبر ورکړی، ګمرک ته مو خبر ورکړی، ولایت ته مو خبر ورکړی، خو بیا هم دغه پوستې در موټر څخه پیسې اخلي پرېږدي وړي.
د ښاغلي نوري په وینا بهرنیو هیوادونو ته د پسونو قاچاک نه یوازې د پسونو بیې لوړې کړي، بلکې د دغه نسل د ورکېدو ویره هم پیدا کړې ده. په عین وخت کې د کندهار د امنیې قمانداني ویان جمال ناصر بارکزی وایي پولیسو پر عمومي لارو پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوی کړی. د نوموړي په وینا هڅې روانې دي چې پر قاچاقي لارو هم پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوی وسي.
په کندهار کې چې کم پسونه اوړي د پاکستان خوا ته، هغه اوغه پر ریګو داسې قاچاقي لارو باندې کوچان اړي. پر عمومي لاره هیڅ څوک دا جرات نه لري چې پسونه واړي. موږ دا اجازه نه ورکوو چا ته چې دې پاکستان ته دغه پسونه واړي. نو په همدې اړه موږ اقدام کړی دی، خو کوښښ کوو ځینې چې په قاچاقي لارو اوغه ریګو پر دې کوچان اړي، موږ دا کوشش کوو چې دا هغه مخم ژر تر ژره ونیسو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د څارویو وړل منع اعلان کړي، د کرنې او مالداري د برخې یو شمېر شنونکي بهر ته د پسونو قاچاق یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې دغه چاره په ټوله کې د افغانستان د مالداري برخې ته لوی زیان اړوي.
وروستی راپور دا دی چې د امریکا په هیوسټن کې پولیس وروسته تر دې د چین قونسلګری ته ننوتل چې چینایي ډیپلوماتان له دې ودانۍ ووتل. اسدالله لودین راپور لري.
د امریکا امنیتي چارواکي په داسې حال کې په هیوسټن کې د چین کنسلګری ته په زور ننوتی چې کارکونکو ترې خپل شیان ټولول او وتل. څنګ ته یې اعتراضیانو د خوښۍ چغې وهلې. دا کار د واشنگټن او بیجنګ د خپل منځي اړیکو له خرابېدو سره هممهاله شوی. چین وایي د دوی او امریکا په ډیپلوماتیکو اړیکو کې رامنځته شوی جنجال هغه څه نه دی چې بیجنګ یې غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي د دغو ټولو کارونو مسؤلیت امریکا ته متوجه دی. په ځوابي اقدام کې چین په خپل جنوب لویدیځ ښار چینګدو کې د امریکا د کنسولګرۍ د تړلو امر کړی، خو داسې ضرب العجل نه دی اعلان کړی چې امریکایي کارکوونکي باید تر کومې نیټې له دې ځایه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی دا اقدام مشروع او اړین او په ورته وخت کې د دوی په ټکو د امریکا د بې مسؤلیت اقدام جواب دی. د چین او امریکا اړیکې له پخوا هم خړپړ وو، خو د جولای په 21مه هغه وخت لا ترنګلې شول چې امریکا په هیوسټن کې د چین د کنسولګری د تړلو امر وکړ. امریکایي چارواکو ویل په هیوسټن کې د چین کنسولګری د جاسوسۍ او د معنوي مالکیت د غلا مرکز دی. په واشنگټن کې د عدلي وزارت یو لوړ پوړي چارواکي خبريالانو ته ویلي په هیوسټن کې د کنسولګری تړنه کوم ناببره یا تصادفي ګام نه وو. دغه چارواکي وایي دغه کنسولګری کې فعالیتونه د کچې ته ورسېدل چې نور امریکا ته د منلو نه و. امریکایي چارواکو د دغه اقدام په اړه وړاندې ویلي یو سنگاپورای وګړی د دې لپاره مجرم پیژندل شوی چې له خپل سیاسي امتیاز په ګټه اخیستو یې په ناقانونه توګه د چین استخباراتو ته جاسوسي کوله. چارواکي وایي دغه کس د امریکا د حکومت او پوز له چارواکو استخباراتي معلومات ترلاسه کول. پر دې سربیره امریکایي چارواکو د وروستیو کې څلور چینایي څېړونکي ونیول چې د امریکا د ویزې اخیستو لپاره یې درغلۍ کولې. دغو څېړونکو د محصلۍ ویزې ته د غوښتنلیکونو پر مهال د چین د خلکو له پوز سره د اړیکو د پټولو هڅه کړې ده. د چین او امریکا اړیکې د کرونا ویروس د خپرېدو پر سر، په هنګ کانګ کې د حقونو او ازادیو د محدودېدو او د سوداګرۍ اړوند لانجې پر سر خراب شوې دي. واشنگټن د دې لپاره هم پر چین فشار زیاتوي چې چینایان په شینجن سیمه کې له څه باندې 1 میلیون یغور مسلمانانو سره په زور زیاتي او د هغوی د حقونو په سرغړونې تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل متحد هیوادونه باید د نړۍ په کچه د چین د قدرت غوښتونکي نیت په وړاندې ودرېږي او له چین سره د اړیکو په یوې نوې لارې فکر وکړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو ز نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستيال غلام ولی افغان صاحب سره خبرې کوو. د ملکی تلفاتو په اړوند او په دې برخه کې څه اندېښنې چسته جناب افغان صاحب؟ بحث ته خره غلاست.
تشکر شفق صاحب، زیات مننه چې موږ هم په دې موضوع کې موږ ته وخت راکړي، مننه ژوندو
کور ودان. جناب افغان صاحب، تاسو په جریان یاست چې د ملکی تلفاتو وروستۍ پیښه په هرات کې وسوه، په گذرې ولسوالۍ کې حتما معلومات لرئ. له دغه پیښې څخه تاسو معلومات څه دي جناب افغان صاحب؟
تشکر چې په دې وروستۍ کې د جنگ په شکیلو غاړو کې په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق له دومره اضافهوالی راغلی دی چې نسبتا نورو کلونو ته زیاتوالی یو په دوه یو په درې او یو په څلور سوی دی. متاسفانه چې د هرات د ملکی تلفاتو په حق له ډیر زیات معلومات نه لرم چې څومره دی او د څه په مقابل کې.
ورې د هرات پیښه تایید شوې ده، د سیمې خلک هم وایي دا څومره د اندېښنې وړ ده.
نو دا دولت یا په اصطلاح دا وطن چې جوړ دی دا پر ملت دی. کله کده یو حکومت څخه ملت متضرر وي، هغه که هر څوک وي، که هغه د حکومت ولې دا وکی، که دا غړ د حکومت ولې دا وکی، دا دلته حساب قوتونه دي. هر څوک چې غواړي په افغانستان کې ځان د یو واکدار په صفت په ولس باندې ځانونه وپېژني، هغه مجبور مکلف دی چې د ولس ژوند ته هم حقي اولیت ورکړي. ولې؟ که د ولس ژوند هلته په اصطلاح حقي اولیت ورته ور نه کول شي، نو دلته ولس نه وي، نو بیا دا ملت، دا دولت هم هېڅ معنی نه لري. متاسفانه چې د افغانستان په جګړو کې غټه قرباني عام ولسونه ورکوي، دا تر سل فیصده د اندېښنې وړ خبره ده. او همیشه سهار او ماښام موږ د همداسې متضرر.
جناب افغان صاحب، تاسو په دې اړه، تاسو د کمیسیون مرستيال یاست، له افغان حکومت سره په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړې، نیم دي کړې، کم کړې، دغه موضوع مرته رسولي ولې په پام کې نه نیول کیږي؟
بل تقریبا تیرې چهارشنبې ورځ باندې د افغان امنیتي پایزو کونو د دروسکو وزارتونو لکه ریاست امنیتي ملي چې ولایتي مرستيال او امشنان وزارت داخلي مین ارشاد او وزارت دفاع ستر درسیز دوی راغوښتي وو. هم عین شکل خاص موضوع مو په اجنډا مم په همدې ارتباطو چې ولسونه همیشه د جنګ څخه متضرر دي. خو د دوی غوښتنه خبرې همداوې چې جنګ اوس ته رسېدلی دی، لا یې تنایي مسایل دي، کنټرول د وضعیت یا محاکمه د وضعیت نه کېږي، طبعا مرمۍ ده په کنټرول کې د سړي نه ده انداختې کېږي، نو طبعا موږ کوشش کنټرول هم بیا په بار بار پر دوی باندې دا و چې تاسې ملکي تلفاتو ته زیاته پاملرنه وکړئ. تا چې په مجموع کې جنګ شدت موندلی دی، طبعا خرابي او یا بدبختي هم دومره زیاته شوې.
بله، دفاعي ځواکونه به تر ډیره امکانات لري او دوی وایي چې دغه عملیات د دقیقو معلوماتو، دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کوي. تاسو دا پوښتنه هم له دوی سره مطرح کړي، دغه موضوع مطرح کړي چې په دې صورت کې چې دقیق معلومات هم لري، بیا څنګه ملکی تلفات رامنځته کیږي او څنګه د ملکی خلکو د اوسېدو ځایونه په نښه کیږي؟
نه، دا خبره موږ د دوی سره نه تاییدوو چې دوی وایي چې موږ دقیق اپراتیفي معلومات لرو او دقیق استخباراتي معلومات لرو. متاسفانه چې د دولت اپراتیفي او استخباراتي معلومات په صفر کې زر دي، ځکه په ښار کې ترور، تحدید، انفجار، انتحار، دا د دې سبب دی. او دا چړندې بمباري او بې اصطلاح بې ځایه انداخت غټو وسلو، دا یګانه علت همدا دی چې دوی استخباراتي معلومات نه لري او دوی هغه اپراتیفي مصارف د یو پروژې په شکل کړی دي، قانونو ته راجع کړی دی، ځکه د دوی ملکي تلفات د اپراتیفي راپورونو پر اساس همیشه ملکي وګړي ورڅخه متضرر دي. متاسفانه چې دوی نه د دښمن قوي کوردینات لري. یو د شپې ځانګړي عملیات هغه واقعا مؤثرا تمام شوي دي چې هغه د خاص کتاب دي او یا کمانډو ځواکونه دي، هغه د خپلو معلوماتو پر اساس هغه خپل اجرات چې دوی کوي همیشه مؤثرا تمام شوي. او ولې د دښمن هغه پټنځایونه یا هغه خاص موقعیتونه یې په نښه کړي. استخباراتي معلومات په صفر کې زر دي، هغه موږ نور سره تاییدوو. که زر واره دوی په دې کې براته هم وغواړي، ملکي تلفاتو مخه نه ده ډب کړې چې هغه لازم دي چې باید ونیول.
بله افغان صاحب طالبان هم ډیر کله پدې معلومات کیږي چې دوی له ملکی خلکو څخه د سفر په توګه استفاده کوي په کلیو باندو کې او د جنگونو او د نخټو په محل
دا واکن پر ځای د چون امیشه چې موږ ولسمه شکایت لري چې د ملکی تلفات یو لامل او همدا لامل همدغه دی چې امیشه طالبان د ملکی خلکو کورونه د ځان د لپاره موزی او موانع ګرځي بیا دوی کوشش کوي چې هلته زیات ولسونه زیات وي دا مغزه خاندخ کړو کې چون هلته ملکی تلفات رامنځته شي او د دولت او د ملت تر مابین فاصلې واټن زیات شي دا د دوی استخباراتي جنگ همدا دی کله نا کله د واده څخه کله نا کله د ډکو کورونو څخه قصدن دوی انداخ کوي چې بیا هلته دښمن دغه دولت انداخ کړو کې او یا بمباري وکړي یا بل وکړي موږ همیشه روزمره د دوو درو پیښو د شاهدانو چې د سړک د غاړې مین ملکی موټر والی دي اتا د زنانو د ماشومان موټرانو مینونو وهلي دي او خو بیخي د همدې شي
خو افغان صاحب طالبانو تل بیا درت کړی چې ګواکې دوی له ملکی خلکو څخه د سفر په توګه استفاده کوي
دا خو د جنگ دواړې شپې له غاړې ځان ته برات ورکړي من ته موږ هغه خاص ارتباطات د ولسونو سره یا د دوی حرکت د دوی کم تارکات چې وینو موږ په دې خبرو نه دولت برات ورکولی شو چې دوی وایي موږ ټول انداخ چې کوو د اوپراتیفي معلومات پر اساس جوړ کوو نه هم طالبانو ته په دې باندې برات ورکولی شو که موږ وغواړو چې اصلا د ملت د ارادې سره سم اجرات وکړو
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون چې تاسو یې مرستیال یاست د هرات پیخه هم تازه وشو چې ملکی تلفات پکې د راپورونو پر اساس سته اوس بس تاسو کمیسیون څه وکي له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې تاسو څه کینې خبرې کوي څه تصمیم لري څه پلان لري
موږ همیشه تاسو ته د احترام معلومه ده چې دا ملکی تلفات متواتر پیښیږي روزمره دا د هرات پیښه نه اوله ده نه هم اخره ده خدای دې اخره کې موږ به دا وایو خو متاسفانه چې وسپیلن ولسی جرګه تاسو خبر یاست چې دوبنۍ رخصتي ته تللې ده وسپیلن زموږ کمیسیونونه رخصت دي خو موږ په انفرادي شکل همیشه د دوی سره بیا هم د رخصتي څخه هم په وخت کې هم د دوی سره همیشه په تماس کې یو او همیشه متأكد او غوښتنه هم ده چې تاسو د ملت او یا د عامو لسونو مرګ شوبلې ته پاملرنه وکړي او دوی مد نظر ونیسي خو متاسفانه چې دا مسایل متواتر پیښیږي تاسو ته معلومه ده چې هر ولایت چې موږ راواخلو هغه هلمند دی که هرات دی که جلال آباد دی ټول ولایتونه څلور دېرش ولایتونه د افغانستان په ټولو کې همدا موضوعګانې روانې دي روزمره نه دا موضوع اوله ده تا مخکې شل ورځې مخکې په هلمند کې د سنګین په ولسوالۍ کې دا موضوع رامنځته شول اوس دا د هرات کې رامنځته شوې ده نورو ولایتونو کې سبا نورې دي ولا موږ هم اوس ډېر
نو افغان صاحب جګړه په افغانستان کې تر بل هر وخت دراپورنو پر اساس ډیره سخت سوې ده او که په دغه شدت باندې رواني جګړه یا جنگ نو تلفات به ملکی نور هم زیات نو په دې صورت کې باید څه وسی چې د ملکی تلفات مخه ونیول سي
موږ همیشه من هيسته ولسونو د استاذ او د هغو متضرر ولسونو چې هغه زموږ ورونه او خوندې دي د دې په ارتباط هم همیشه پر حکومت ژغ کړی دي هم د ولس د استاذ په صفت پر طالبانو باندې دا ژغ کوو هم پر هغه متحده ایالاتو چې د سولې په پروسه کې په مکې روزمره چاري مخ ته وړي او دی پر همیشه موږ ژغ پر کړی دي چې په لاس د خدای نور د غریب او بیچاره ولسونو د دې در په درتري او د دې خوندې دي طاقت نه لري یګانه اله د جداد شي ټول د جنگ شکیلې غاړي او متحده ایالات او هغه هیوادونه چې د سولې په موضوعاتو کې شکیل دي او دوی ځان په دې کې دخیل بولي پر هغو باندې موږ هغه دا دی چې تاسو دا خلک مجبور کړي د جنگ شکیلې غاړي تر څو یو دلته ورکم یا وربند راشي کله چې ورکم وربند نه وي همدا به د سون مواد به عام ولسونه وي په دې اور کې به یوازې او یوازې زیات عام ولسونه متضرر کیږي او دا قربانۍ بلای تنایي او لا به نور هم شدت ورځي متاسفانه چنګ چې اوس موږ ارزو دا د یو پروژې په شکل جنگ روان دی اوس دلته سهامي شرکت دی هر څړی غواړي چې خپل سهم یا ونډه پکښ کې ذاته کې نو دا عام ولسونه د ځان لپاره یو داسې مواد ګرځولي دي لکه په ژمي کې د سون مواد د عام ولسونه سي داسې د ځان لپاره ګرځولي دي نو زموږ دغه د جنگ پر شکل غواړو او د افغانستان پر ټول سیاسینو او هغه بین المللی کولنه چې په دې موضوعاتو کې دخیل دي او هغه پراغو باندې موږ غدا دي چې یګانه موضوع دي د ترسولې د نور تیر دي پر ورکامو وربند باندې دي خبره وکړي
بله ډیره مننه جناب افغان صاحب کور ودان
تشکر ژوندې وسمنه
کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هر کله کوم. د دندو نه درلودل او اوزګارتیا د افغان ځوانانو ایبلو یستون زده. اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چی یبدن د ځان ته پیدا کړي، خو لا یې په وی مناسبه دندې د مقررېدو ارمان نه دی پوره شوی. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولای شي بیل دی چی په نورو پسې وګرځي، ځان ته یو کاروبار را پیدا کړي.
زه په خپل ندی ستونز کړیدلم، په مار غل د دا اوس هم په همدې ستونز کې
د تجارت نه د سوداګر دوی ته تمه شای ډیا ورول د تته پیسې درکې هم نشي ندر کوي.
څنګه کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای خبرت مارکیټینګ څنګه وکم، خپل مدیریت څنګه مخته بوم.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګمه جبر خیلې وړاندې کوم. په پایل کې راپور همایون هیواد را اوروي.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یو مناسب دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چیرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي. خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کیږي او د دوی ډیر وخت په وزګارتیا کې تیریږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډیرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ په ګوټ ګرځم، رسنۍ پر رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چی ده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلم، په ما راغلی د اوس هم په همدې ستونزه کې.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون نه هم لوستې وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تا پسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. دا دنیا ډیرو شتمنو خلکو خپل کار لا ډیرې کمې سرمایې او امکاناتو را پیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډیر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کام نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربور زکام راسم یا هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تر ځینې مانه پورته سو، یاد مانې مماز دي مانه پورته سو، یاد خاله زوی یعنی اما زوی، څنګه هغوی وظیفې به لري او زه به کار چوانې کوم، داسې چې بیا وظیفه نیک کار نه کوي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي دی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي، قرباني فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي، ویګوري چې کومې ستونزې ته هغه تاته زمینه مساعده څنګه کولای شي، دغه ستونزې مارکیټ کې یا په کار یا په هغه برخه کې موجود دي لغون استفاده کوي. دا کار احساساتي نه ایستو، یو هفته یو میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، ایډیا ولري، خو ایډیا ده څه دا ایډیا دي دا واخلي، یو خپل خپلوان یو دوست یو آشنا یو ملګری یو دوست یو همکار هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یا د مشارکت په نوم دي یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به یې نه کوي. ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی، اما کنټرول باید، اما پروتوکول باید، اما خطونه باید سره لیکلي اوسي. تجار د خصوصي سکتور خلک دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر لزر افغانۍ څه کې لس لکه افغانۍ درکوي، شل لکه سل لکه درکوي، اما ایډیا به ستایي. ته ځان سره بیخي شریکۍ نیمې ستا وي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي، ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم سي، ولې په دې ارزسته دا تجربه وکړي، ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي یو چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسیږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوهم، ډېری وخت دی عملاً محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامیږي. ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي، د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي. دغه ایډیا او د ما ایډیا فرق کوي. که ته یوه ایډیا ناکامه هم کړې، تاته د سلو نورو ایډیاو الهام راځي، ته نور فرصتونه پیدا کوي، ته نور خلک پیژنې. نو په ټوله کې تاته دوهم کار کامیابیږي. معمولا خلک اول ایډیا او دوم ایډیا ناکامه یي، ما اوله دومه ناکامه کړې وه خو درېیمه مې ډېر ښه کامیابه کړم. یو دلیل همدا اوس یوغوی نه ما کاپیان زه باندې ګټه واخیسته او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه. ډېری وخت اول ایډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي، مونږ ته د نورو ایډیاو الهام درکوي.
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي.
خپله دې باید خلاقیت وکړي، هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي، مهارت چې لوړنې کړي. خو نه چلیږي، اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده. دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز سترګې وګوري. فکر غواړي، دا برنامه‌ریزي غواړي، یو ښه انتخاب غواړي چې مونږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو. نو دا ځوان باید مهارت زده کړي، خپل نه پوهېږي، نور وګوري چې فلاني کمال تعقیب کوي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولی شي؟ څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کولی شي؟ او د کاروبار د پرمختګ لپاره کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدای شي چې ځوانان دې په خپله مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ، مثلا موږ او تاسې په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 300,000 محصلین فارغانه وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ، هغه په هر کال کې نشي کولی چې 300,000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرره ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده که نه دوی بیا پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي؟
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دې څنګه یو کاروبار پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ چې د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا دپاره دوی د حل لاره پیدا کوي. په اقتصاد کې یو اصطلاح دی په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري، امانه پوهېږي چې چیرې یې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، شاید لرم، ډېر کسان پیدا کړي چې دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار را پیل کړي، څنګه یې را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
ډېر د ځوانان سره زه مخامخ شوم چې ما سره خپل مفکورې شریکې کړي چې موږ مثلا دوه کاله کېږي دې باندې فکر کوو، درې کاله کېږي ورباندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې که 15 کاله ورباندې فکر وکړي، فکر کول توانه کولی شي نورم فکر درته ایجادوي. په عمل کې چې ورباندې کار ونه کړي، یعنې تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ایډیا دې رښتیا هم تطبیق تطبیق ورده کنه ده نوال دوی دیو کی چې هر کوم تومره ایدیا چلری دوی دیوال د تطبیق لارې چاره باید وسنجي دوه خبره په انټرپرنورشپ داده چې ایدیا څخه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کی نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر داسې کسان شته داسې ادارې شته چې دغه ایدیا بزنس کانسپټ ته یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل دپاره یو بزنس پلان جوړ کړئ څنګه د کوم ځاینه شروع کوم کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم خپل مدیریت څنګه مخته بوځم یعنې ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي که تاسو او بیرې چې دا کار نه کیږي دا کار ستونزه لري دا شان لري همیشه خی بس باید سړی کور کې کښینی نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي
درنو اوریدونکو دا ودې دیونه د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولرئ